په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. زنوري اسنوري مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې غواړي، خو دا خبرداری هم ورکوي
د نړیوالو نه هم دا غواړي چې که تاسو په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار اپشنونه کاروي، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي.
له دې خبرداري د طالبانو هدف څه دی؟
په دغه وینا او د غواړي چې دغه ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي چې په نړۍ په دې طریقه فشار راوړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتون کې نظر اخیستی. پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ګڼ هیوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. د خبریالانو د حقونو ملاتړي بنسټونه د کام ایر هوایي شرکت پر هغه عمل سخت په غوسه دي چې ویل کېږي د خبریالانو په نوم له یوې الوتنې په ګټه اخیستو یې بهر ته د خپلې کورنۍ غړي او همکاران ایستلي.
کام ایر شرکت د خبریالانو په حق کې ستره جفا کړې ده، لوی جال تر سره کړی دی.
د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو له طالبانو غواړي هغه ماینونه وکاږي چې د پخوانیو جنگ جګړو په مهال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې ښخ کړي وو.
دا ماین باندې پټاو سر په اصل درې کوټې په کوسي یې جوړ دوه په شهر خبرې.
دغه راز د خبرونه په دوهمنه مې کې د تاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام هم مهروي خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل انده خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړي چې دوی دی فشار نه راوستل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي دا نړیوال ټولن لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر ده ما غور ان کیږي. او جرمنی نن په انتخاب او د جرمنی خلک نن په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګلا مرکل ځانه ناشته وټاکي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړي چې دوی دی فشار نه راوستل کیږي. امیر خان متقین په دې اړه څرګندونې کړې، ویلي دي چې د فشار راوستو تیرې ناکامې تجربې باید تکرار نشي.
موږ له نړیوالو سره ښه اړیکې غواړو، دوه اړخیزه اړیکې غواړو، او دا ژمنه کړې ده چې افغانستان خاوره به د چا په ضرر نه استعمالیږي. له نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسو په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار اپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي. او که دلته نظام قوي شي، دلته ولس وکاله ځوان ولري، دا به د ټولې دنیا په ګټه وي.
تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه خپلې ورستۍ اعلامیه کې ویلي په دې هیواد کې د ښځو او نور افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به لا هرې لارې کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالې ټولنې لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر د مغور نه کیږي. سرګی لاوروف دا خبره وروسته لدی وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټیرش څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې دي د طالبانو استازي ته د وینا اجازه ورکړي. لاوروف همداراز ویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې آیا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لري کړی او کنه.
د امنیت شورا په پریکړه لیکونو کې اوسنی بندیزونه داسې اړیکې نه منع کوي، برعکس اړتیا ده چې د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه تجدید شي، د دې لپاره چې سیاسي پروسه مخته ولاړه شي، او دا چاره له طالبانو سره له کار او زموږ له اړیکو پرته ممکنه نه ده.
لاوروف په یو خبری کانفرنس کې د غراز ویل د تروسه له هیڅ نه دی اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې وخت وی چې وسپکار د چ پر طالبانو لګول شوی بندیزونه کم یا بیخی لري شي. روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې د بندیزونو په لری کولو یا لګولو کې مهم رول لري یو ل 15 دایمي غړو هیوادونو څخه ده. د روسیه تاس خبری اژانس رپورت لمخې د روسیه د بهرنیو چارو وزیر د غراز ویل چې دغه بندیزونه له طالبانو سره د مسکو پر ارتباطاتو هیڅ غیزه نه لري. دا ملګرو ملتونو ویاند ویلی طالبان په عمومي اسمبلی کې ګډونه وینا نشي کولای. سټیفن دوجاریک ویلی د دوشنبه په ورځ په عمومي اسمبلی کې په رسمي توګه غلام محمد ساقسه د افغانستان په استازیتوب وینا کوي. ساقسه د افغانستان د تیر حکومت سفیر چې لا پر خپل څوکۍ پاتې دي. سره له دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید ملګرو ملتونو سرمنشي ته په لیک کې له هغه وخت چې د طالبانو استازیتوب ته په عمومي اسمبلی کې د ګډونه وینا اجازه ورکړي خو ملګرو ملتونو لا په دې اړه پریکړه نه ده کړې. دا ملګرو ملتونو د اعتبار بخنې کمیټې هم د افغانستان په تړاو کومه ناسته او پریکړه نه ده کړې. په دې معنی چې د افغانستان د پخواني حکومت استازی محمد اسحاق زای په خپل ځای دی. د رپورټونو له مخې طالبان د خپل سیاسي دفتر غړی او ویان سهیل شاین په ملګرو ملتونو کې د خپل سفیر په توګه نومولی چې لا ورسره ملګرو ملتونو موافقه نه ده کړې. لازادي رادیونه خبرونه اوري. د جرمنی خلک نن په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګلا مرکل ځای ناستي غوړه کړې. میرمن مرکل چې لشپاړس کلون راهیسي د جرمنی صدر اعظم د خپل ډیموکرات مسیحي ګوند مشر آرمین لاشت د بری لپاره هلې ځلې کوي. میرمن مرکل د جمعې پورس په یو وینا کې ویل د دې لپاره چې په جرمنی کې ثبات دوام وکړي باید آرمین لاشت صدر اعظم شي. خو د لاشت سیال الاف شولتس چې وسته جرمنی د اقتصاد وزیر دی په یو وینا کې ویل وسته جرمنی لپاره د یوې نوې پایلامي وخت دی. د جرمنی تر شپېتو میلیونو ډیر خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي له روسیې نه د هوا د لا زیاتو دفاعي سیستمونو په اخیستلو خبر کړي. دا کار ممکن واشنگتن لا ناراحته کړي. ترکیه چې د ناتو غړی هیواد دی د اف 15 د چنګیا الوتکولو پروګرام څخه استل شوی دی. وروسته لاغې شان قریب په 2019 میلادي کال کې له روسیې څخه اس سلور سوا هوایی دفاعی سیستم بو پیره د دې هواد د دفاع وزارت چارواکي له بندیزونو سره مخ شول. متحده ایالات وایي چې روسیې له دې سیستم د ناتو د نن کار خسل د اف 15 د جنگي الوتکو لپاره غواخته. دا و خبرنه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل ټکنیک همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر خبرداري ورکوي ک پر دوی فشارونه نړیوالو فشارونه دوام وکړي لدی وضعیت به هغوی ګټه واخلي چې ټول نړی ته ګواخ پېښولای شي. امیر خان متخی که هم لنری والی ټولن سره د خو اړیکو هیله څرګند کړ خو وی ویل د فشار راوستو تیرې ناکام تجربه به تکرار نشي. د پدا سال کې چې د امریکای بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه خپل ورسته اعلان کوي ویل په دې هیات کې د خزو او نور افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به له هرې ممکنه لارې ګټه واخلي. نور په دې رپورت کې
په لومړي ځل د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي منی چې ګنې حکومت د یو شمیر هیوادونو تر فشار لاندې دی. د دې ډلې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا فشارونه د افغانستان او نړۍ په ګټه نه بولی. که څه هم خاغله متقی دا نه وایي چې د فشارونو دا بهیر په کومه کچه او په کومه برخه کې دی، خو له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه له تر هغه وروډلو سره د اړیکو پرې کون د یو ټولګډونه حکومت جوړښت او د بشر په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. د امیر خان متقی له قوله دوی ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کاریږي، خو که د فشارونو لړۍ دوام وکړي ګټه به د هغه چاوي چې ټول نړۍ ته ګواښ پېښولی شي.
موږ له نړیوالو سره ښې اړیکې غواړو، دوه اړخیزې اړیکې غواړو، او دا ژمنه کړې ده چې افغانستان خاوره به د چا په ضرر نه استعمالېږي. له نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسو په افغانستان فشار راوړئ په افغانستان باندې ډول ډول د فشار آپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي. او کدلته نظام قوی سی دلته ولس وکاله ځوان ولري تبر ټول دی په کټه
خایل دې سرګندونو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر موخه په افغانستان کې تر هغه وروډلو بیا ځلی خوندیتوب او امن پټن ځایو نوي. هغه غواخ چې یو ځل بیا د 11 سپتمبر د پیخي په څیر د نورو هغو تکرار ته زمينه برابرول شي. د دې غواخ په اړه لاله وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال ټولنې اندېښنه خودلې ده. دا اندېښنې داسې مهال څرګندې کې چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره د خو اړیکو جوړولو په لټه کې دي او د دې لړۍ د پیاوړي کېدو لپاره په بیلابیل سطحه تماسونه هم پیل کړي. خو تر څنګ یې طالب چارواکي دا مني چې اوسنی نظام ستونزې لري او د هواري لپاره یې کار روان دی، خو په خبره یې دا حالات باید د دې لامل نشي چې د دوی او نړۍ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. خای پر طالبانو تر ټولو ډیر فشار د متحده ایالاتو او د دوی د ډیرو نږدې متحدانو لخوا وی. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په تړاو خپل وروستی اعلامیه کې ویلي دوی به د هر افغان د حقونو د خوندیتوب لپاره له هر ډول ډیپلوماټیک، اقتصادي، سیاسي او مرستندوی لارې کار واخلي. په اعلامیه کې زیاته شوې متحده ایالات په منظم ډول د واک د لیږد او د یو پراخ بنسټي حکومت د جوړېدو په ځانګړي ډول په دې حکومت کې د ښځو او لږکیو د ونډې غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان سره د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړی، خدای هم ویلي غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي. خو طالبان دا ډول څرګندونې په یو ډول د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او دا د تیرو تجربو تکرار ګڼي.
د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د وروستیو څرګندونو په اړه مې مخکې د سیاسي چارو لپو زردشت شم سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د ښاغلي متقی دغه خبرداری څه ډول ارزوي او له هغوی څخه هدف څوک دی. متقی ویلي که نړیوال فشارونه زیات کړي له دې وضعیت به هغوی ګټه واخلي چې ټول نړۍ ته ګواښ پېښولی شي.
طبعا د طالبانو د بهرنی چارو وزیر یو غیر مستقیم اختارو ته ویلی شو. مستقیما خو دوی هدف به داعش شي، ځکه چې د القاعده په اړه خو طالبان د هغې حضور او د هغې د فعالیتونو په اړه احتیاط کار اخلي، خو عمدتاً اوس داعش دی او یو هدف پورې رښتیا هم دی، ځکه په دغه وروستیو کې لیدل کیږي چې د داعش فعالیتونه په افغانستان کې ورځ تر بله زیاتیږي. او کوم چې تر د طالبانو په خانه فعالیت شې د 2001 کال نه وروسته د دوی نظام چپه شو، نو څو کال یې ونیول چې بیا دوی وسلوال پاسون پیل کړي. اما د طالبانو د دا ځل راتګ نه وروسته په څو ورځو کې داعش خپل فعالیتونه پیل کړل او ورځ تر بلې دا زیاتیږي. او د دې تشویش ته چې داعش چې پوخا په یو محدودې منطقې کې د افغانستانو هغه د افغانستان په کچه باندې یو پراخ پاسون باندې او د پراخ وسلوال جګړې باندې بدلی شي، نو دا تابند د تشویش وړ ده. طالبان په دې پوهیږي چې نړۍ هم کم فرصتونه لاس کې لري، نو په دغه بیانیو په دغه ویناو د غواړي چې دغه ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي چې په نړۍ په دې طریقه فشار راوړي.
لکه چې طالبان واک تر رسیدلی یا فکر نه کوي چې د متقی دغه څرګندونې په صغر د یو ډول د دوی د واکمنۍ په وړاندې د هغو تعامل څرګندونې کوي چې طالبان ناراضه کړي دي.
او طبعا طالبان که څه هم ډیر زیات تیز هم نشي تللی، ځکه چې نړۍ تر اوسه بیا په ځانګړې توګه امریکا تر اوسه د هغې نه زیات څه نه دي غوښتي. کمې ژمنې چې طالبانو د دوحې په تړون کې کړي دي، په هماغه ژمنو باندې باید دوی ودرېږي. دوی اصولا د ټول بشري حقوقو، د ښځو حقوق، د بیان ازادي، بیا د دې تر څنګ د امریکا لپاره تر ټولو مهم چې د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد استعمال نشي، استفاده ته ونشي او د جنگي ډلو او د هغې لپاره ونه کارول شي، نو دا غژمن دي چې امریکا او نړیوال د دینه د اومدي توقع لري. نو خو بیا هم طالبان به کوشش کوي چې برعکس بیرته په دنیا باندې فشار راوړي، ځکه چې چیرته افغانستان یوازې پرخستل کیږي، انزوا ته ځي، نو بل اخره دنیا ته هم تاوان رسیږي، امریکا ته، غرب ته، ټولو ته. خو تر ټولو زیات زما په نظر د امریکا او د غربي هیوادونو نه په لند محل کې د منطقي هیوادونو ته زیات خطر دی چې پاغې کې چین او روسیا ده. نو بیا هم او بکتلی شي چې طالبان پر اتلونکو ورځو کې څه دریس خپلې، ځکه چې داعش اوس بالقوه او بالفعل که په افغانستان ته خطر دی، په لند محل کې دا سیمه ته لوی ګواښ دی چې هغه کې غټ ګواښ چین او روسیې ته دی.
متقیده خبر هم کړی دی چې طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه سره ښه اړیکې ولري، خو که فشار پرې زیات کړي نو ښایي هغه پخوانۍ ناکامې تجربې تکرار شي. هدف کومې ناکامې تجربې دي؟ آیا هغه تجربه ده چې د افغانستان له خاورې پر امریکا تروریستي برید تنظیم شو، او که د بن د کانفرنس ناکامه تجربه ده چې د طالبانو رژیم بلنګ شو او طالبانو ته په نوې اداره کې چې د کرزی په مشرۍ جوړه شوله ونډ ورنکړل شوله او هغه چې افغانستان په جګړو کې ښکیل شو؟
زما په نظر دغه دویم موضوع به تبدیلی اشاره ای چې بهرنیانو خصوصا امریکا افغانستان کې مداخله وکړه، عسکر راولېګل او ادارې جوړ کړو، د طالبان نظام رنگ شو، د دې تبدیلی اشاره ای چې بل اخره هغه نظام هم رنګ شو. نو طالبان فکر نکوم چې د القاعده اړوندې بیا د امریکا د هغه پیښو اړوندې مستقیم امریکا ته ګواښ ورکړي. طالبان په دومره دغه کې ندي قوت کې ندي، او خصوصا په دغه برخه کې ډېر زیات احتیاط د چوپتیا نه کار اخلي. د القاعده حضور یا د اسامه او د هغې موضوعاتو په اړه ډېر زیات احتیاط نه کار اخلي، ځکه چې هغه امریکا ته هم
یعنی ستاسو هدف دا دی چې طالبان غواړي چې نړیوالې باید منځوي نکړي؟
بالکل، طالبان دا هم غواړي چې دوی منځوي نکړي، او بیا په دې باندې هم پوهیږي چې نړۍ هم د افغانستان د وضعیت دغه حساسیت درک کړی دی. نړۍ یو دغه ستونزه هم لري چې د طالبانو د تیرو کړنو ته په کتو دوی فکر کوي چې طالبان ډېر زیات خپل ولس ته ځان مسؤول نه ګڼي. په تیر دور کې افغانستان د زیاتو مشکلاتو سره مخ و، خو طالبانو د نړیوالو غوښتنو ته غاړه نه کیښوده، او د هغې زور بالاخره د افغان ولس نه وتو. د افغانستان هغه وخت هم انزوا ته تللی وو، نړیوالو سره سفارتي اړیکې نه لرلې، مرستې نه وې، انکشافي کارونه نه وو، او د افغانستان اقتصاد صفر سر ضرب شوی وو. اوس هم هماغه خطر شته دی. نو طالبان یو څه دغه نزاکت درک کړی دی چې د دې طریقه غواړي چې په دنیا فشار راوړي، او پوهیږي چې دنیا کېدای شي زمونږ دغه غوښتنې ومني.
د سیاسي چارو کتونکو زردشت شمسو چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د وروستو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو. ښاغلی متقی نن خبرداري ورکړ چې پر دوی د نړیوالو فشارونو دوام وکړي، نو له دې وضعیت نه به هغوی ګټه واخلي چې د په وینا ټول نړۍ ته ګواښ پیښولی شي. وړاندې به دغه راز واوري چې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي ګڼ هیوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ګڼ هیوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. لاوروف دغه څرګندونې پرون کړې او ویلي د روسیې، چین، پاکستان او امریکا مشران غواړي طالبان داسې حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازیتوب وکړي شي. د ښاغلي لاوروف په وینا دغه هیوادونه غواړي طالبان له افغانستان د افراطیت د خپرېدو د مخنیوي لپاره هم اقدامات وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیه، چین، پاکستان او د امریکا متحده ایالاتونه په خپلو کې د طالبانو په مسأله کې په تماس کې دي. د دې په خبره د درویو هیوادونو روسیې، چین او پاکستان ځنګړو استازو په ورستیو کې قطر او بیا کابل ته هم سفر وکړ چې هم د طالبانو له استازو او هم له پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالی شورا له پخواني مشر عبدالله او نورو چارواکو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د افغاني ټولنې د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي قشرونو استازیتوب نه کوي. طالبانو خپل سرپرست کابینه د سپتمبر پر 1 اعلان کړ چې یو شزه هم پکې نسته، او د کابینې پر جوړښت انتقادونه سوي دي. د غډلې ویلي دا کابینه سرپرست ده چې ورسته به پکې یو لړ بدلونونه راوستل سي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبرداري ورکوي که پر دوی فشارونه دوام وکړي، لدې وضعیت به هغه کسان ګټه واخلي چې ټول نړۍ ته ګواښ پېښولای شي. طالبانو د نور مسایلو ترڅنګ د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو ژمنه کړې. د هغه حکومت په نسبت چې دوی له 1990 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې درلود ډیر منځلار روي، د شوزو د حقونو درنوي به کوي، او تر شل کلنې جګړې وروسته به ثبات برابروي. د ټوریزم په وړاندې به مبارزه کوي، او افراطي وسلوالو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د حملې لپاره کار واخلي. خود طالبانو وروستي اقدامات شي چې دوی بیرته جابرانه سیاستونو ته مخه کړې ده، په ځنګړي ډول د شوزو او نجونو په وړاندې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مهمه موضوع ده چې طالبان خپلې هغه ژمنې چې په عامه یې کړې وي پر ځای کړې چې دا زموږ لپاره هم لومړیتوب دی. سرګی لاوروف لومړی یو خبری کانفرنس او وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر اداره لا افغانستان د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو لکبله انتقاد وکړ. لاوروف زیاته کړه چې امریکایي او ناتو ځواکونه د عواقبو له سنجولو پرته له افغانستانه ناببره ووتل چې زیاتې وسلې او مهمات یې هم هلته پاتې شول. د د په وینا دا مهمه ده چې دغه وسلې د تخریبي اهدافو لپاره ونه کارول سي. له تیرې سې شنبې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده چې تر اوسه د نړۍ ګڼو رهبرانو د افغانستان پر موضوع هم پکې بحث کړی دی. د طالبانو کوم استازی به دا اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې حضور ونه لري. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک ویلي د سبا دوشنبې لپاره د افغانستان په استازیتوب د وینا لپاره د پخوانی حکومت د استازی غلام محمد اسحقزی نوم لیکل شوی دی. طالبانو تیر اونۍ ویل دوی غواړي په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویان سوهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د خپل ځنګړي استازی په توګه معرفي کړي او طالبانو ته دی هم په عمومي غونډه کې د وینا وخت ورکړل سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خبريالانو د حقونو ملاتړ بنسټونه د کام ایر هوایی خصوصي شرکت لخوا د ژورنالیستانو په نوم لیوي الوتنې په ګټه اخیستو بهرته د خپلې کورنۍ د غړو او همکارانو لیک د رسنیو له ټولنې سره خیانت بولی او د دې قضیه د پلټنې غوښتنه کوي. دغه بنسټونه د کام ایر شرکت پر مسؤلینو دغه انتقادونه وروسته له هغې کوي چې امریکایي بلومبرګ رسنۍ څو ورځې مخکې خبر ورکړ چې د کام ایر هوایي شرکت په هغه الوتنه کې چې د خبریالانو لپاره ځانګړې شوې وه د هغوی پر ځای د خپلې کورنۍ غړي او همکاران ابوظبي ته لیږدولي دي. د کام ایر شرکت مسؤلینو تر اوسه دغه ادعاوې نه رد او نه هم تایید کړي دي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د خبريالانو د حقونو ملاتړ بنسټونه د کامیر هوایي شرکت د عمل غندي چې د ژورنالیستانو لنوم په ګټي بهر ته د یاد شرکت د خاوند او همکارانو د کورنۍ غړي لیکدولي دي. بلومبرګ رسنۍ د سپتمبر په 25مه د یو شمیر امریکایي چارواکو او د هغې الوتنې د لګښت ورکوونکو له قوله چې خبريالانو ته د وتو زمينه برابره کړې و ولیکل. دوی غوښتل یو سل اته اتیا خبريالان چې ژوند ته یې ګواښ پیښو له کابل ابوظبي ته ولیکدوي. خو سرچینې لیکي کامیر هوایی شرکت د دې کسانو پر ځای د شرکت د خاوند او همکارانو د کورنۍ د غړو یو سل پنځه پنځوس کسیزه ډله ځای کړه او بهر ته یې ولیږدول. اوس دې خبر په افغانستان کې دننه د خبریالانو او لدوی د ملاتړ بنسټونو پراخ غبرګون راپورته کړی دی. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د کامیر شرکت د عمل د خبریالانو پر حقونو تیری او جرم بولي. د دې بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري ازادي راډیو سره خبرو کې له طالبان وغوښتل چې د خبریالانو له هویت سره د شیوي جعلکاری پوښتنه وکړي.
اینجا صدمه وارد شده در حق خبرنگار.
د خبریالانو حق ته زیان رسیدلی او له نوم نه یې ګټه پورته شوې ده. اوس باید د امارت حکومت هم په دې برخه کې چوپ پاتې نشي او له هغوی سره باید چې د خلکو هویت غلا کوي او جعل کوي سخت چلن وکړي.
جدي صورت بگیره.
د افغانستان د خبریالانو ملي کور هم د کامیر شرکت د عمل د ژورنالیستانو پر وړاندې جفا او خیانت بولی. د بنسټ په یو اعلامیه کې د طالبانو په ګډون د خبریالانو د ملاتړ نه نړیوالو ادارو وغوښتي چې دا قضیه په هر اړخیز ډول وپلټل شي. خبریالان هم د کامیر شرکت د عمل غوسه او مایوسه کړي. دوی وایي وروستیو کې د خبریالانو له نوم په ګټې بیلابیلو بنسټونو بهر ته د تلونکو افغانانو په پروسه کې لاسوهنه کړي. خبریال اکمل ظاهر ازادي راډیو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې د خبریالانو په نوم بهر ته تللي خلک باید بیرته افغانستان ته راستانه کړل شي.
کامیر شرکت د خبریالانو په حق کې سره جفا کړی دا لوی جال تر سره کړی دی. پر زر دی چې دلته خبریالان دوی انتقال کی خپل خپلوان او د کورنۍ غړي انتقال کړي دي چې د خبریالانو په حق کې سره جفا ده.
هڅه مو کړه چې د دې موضوع په اړه د کامیر شرکت نظر هم واخلو خو سره لډیرو اړیکو د دوی مسؤلان خبرو ته حاضر نشول. طالبانو سره مو هم د خبریالانو غوښتنې شریک کړي خو ځواب یې را نکړ. د بلومبرګ د راپور پر بنسټ د کامیر د عمل د هغو ادارو غوسه هم پارول چې د یادو خبریالانو د وستو لپاره یې مالی امکانات د شرکت ته ورکړي وو. ابوظبي ته تللي د شرکت نږدې خپلوان او همکاران اوس هم هغلته دي او د بلومبرګ د راپور پر بنسټ تر اوسه د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم ډیر شمیر خبریالان له دې ویلي چې ګني ژوند دي خوندي نه دی د خپلو ادارو او د رسنیو د نړیوالو ملاتړ بنسټونو لخوا له دې هیواد وستل شول. خو یو ډیر شمیر خبریالان لا هم افغانستان کې پاتې دي. هغوی چې د خپل راتلونکي او خوندیتوب په اړه لبل هر وخت ډیر اندیښمن دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو وایي د طالبانو پر اتاک سره امنیت ښه شوی خو ښه شوی ماینونه تر اوسه ژوند ګواخي. دوی له طالبانو غواړي تر څو هغه ماینونه وکاږي چې دوی د جنگ جګړو په محل د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې ښه کړی. یو شمیر اوسیدونکو د غرض ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې داسې سیمې په اورزګان کې شته چې تر اوسه په کې ماینونه ښخ دي او بې ځای شوي اوسیدونکو هم د همدغو ماینونو د خطر له وجې بېرته خپل کورونو ته نشي ستنېدلی.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای د جګړې د درېدو سره سره لا هم د خپل سیمو څخه بي ځای دي او ځینې نور بیا وای کته هم خپل سیمو تراغلي خوای په ډاډه زړه پکښ کی ژوند نسی کولای. عبدالرزاق د اورزګان ولایت مرکز ترنکو ټاډوند د توري د سیمو اوسیدونکو دي چې شاوخایو میاشتوران دي هغه محل د ماین په چاودنه کې دواړي پشي او د یو لاس درې ګوتې لا سوار کړي کله چې طالبان پر اورزګان واکمنس و او د کور چې مخ کې د جګړې لومړی کر شو اوس له جګړې خلاصوي وو.
دا مېن باندې پټاو سره مېن باندې پټاو سره دا غوسه اس درې ګوتې په کوم څه یې جوړ دواړي پشي خبرې بل اس ور کړی او تنه مدار شي باید مر سره کوم کوم څه د کار بس ګر بس مې نه معنا یو دا مېنو نو دا شا باید وخیږي.
دایواز عبدالرزاق نه بلکې په اورزګان ولایت کې د عبدالرزاق په څیر په سلګونه نور کسان همسته چې د ماین چاودن ورڅخه د بدن غړي ترې اخیستې دي خو د شوزه او ماشومان په ګډون په سلګونه نور کسان وژلي هم دي. دغه ماینونو ډیره برخه په دې ورستیو کې طالبانو شخ کړی دي چې د اورزګان ولایت اوسیدونکو وسه د استلوغښت نه کوي. دی وای طالبان دی بیرته هغه سیمه له ماینونو پاک کړی چې د جګړې په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړی و. د اورزګان د ولایتي روختون مسولین وای کله چې پر دغه ولایت طالبان واکمن سوي تر دا مهاله تر لسو زیات کسان ورته راوړل سوي چې په خپل کورونو او یا هم پټوي کې ماین چاودنی پرې سوي دي چې ځینو یې ژوند د لاس ور کړی او ځینې بیا ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د خلکو داستون زمو د اورزګان ولایت د طالبانو له نظامی مسولینو سره شریکه کړه. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل سوی امنیت کمانډان ملا عبد الله جی بشیر وایي چې دوی په ټول توان هڅې پیل کړي څو شخ کړل سوی ماینونه بیرته شانډ کړي.
و رښتیا هم په کمربندی جنگی سیمو کې اسلامی امارت مجاهدونو د دښمن د مخنیوي لپاره هر هغه څه کوسي دښمن پاغه باندې وځي په مینونه ام شخ کړیو چونکی ټول سیمه د اسلامی امارت لاس ته ولیدل د خلکو د ستونزې د حل لپاره موږ بندوبست نیولې ده. موږ د مینو ټیم ته اجازه ورکو یا پیدا کوو چې مینونه لاغزه وکړي کړو ته په صحیح طریقه سره بیا وګرځي.
د اورزګان تر څنګ د افغانستان لډیرو نور ولایتونو څخه هم د غډول راپورونه ورکول کیږي چې خلک د ورتستون د سره مخ دي او له طالبانو غوښتنه کوي چې د غستون ځای حل کړي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله دا چې جوړ وروغ بس زه جاوید افغانم هم دا لازه د میوند ولسوالۍ څخه در سره پاری ته کیم. زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دا هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوي دي. قدا د توان چې یوه ډبه غوړي په 2200 کالداري دي نو دا 2200 کالداري د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي. والسلام په احترام.
سلام علیکم. زه د کندهار ولایت پنجوایو ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دی چې په افغانستان کې هر څه ته نرخنامه کښېږدي او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دی چې په هر څه ته نرخ کښېږدي او پدیر دغه سره کیلوسه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله چې راته کوم بیا زه جاوید افغانم د میوند ولسوالۍ څخه سره پایې کوم. ما دغه پیغام دی او هیوادوالو ته چې دغه نظام چې کوم نوې راغلی دی نو دغه ډېر بندیزونه د چا په اصطلاح دغه دې نه کوي چې ولې داسې نه کېږي ولې داسې نه کېږي ځکه چې په یوې میاشت کې دومره زیات کارونه دومره ادارې دا نه اداره کېږي نو زموږ دغه پیغام دی چې ډېرې نیوکې دې نه کوي یو څه وخت صبر وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه.